ام لو د سهار تر او لامریکا غاگ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم پام وکړئ قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبرېدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدارنګه
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شوای ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغېزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماته نه کی.
په زر پانه کې به لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړو د سره پاراشوټي جمپر حلک قلم راته نیولای وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا ته خو دوران کلی غون کې زوړ شوې تا خپل تور ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کابل با په 2023 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه شي. د اسلامي همکاریو د سازمان علمي او فرهنګي څانګه په پام کې لري چې په 2023 کال کې کابل د اسلامي نړۍ د تمدن د پلازمینې په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري وایي ټاکل شوې ده چې په دې مناسبت د کابل ټولې فرهنګي او تاریخي شتمنۍ معرفي شي. باوري زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل فرهنګي ونې ونمانځل شي او په دې اونۍ کې به د کابل ښار فرهنګي او تاریخی څنډې معرفي شي. دا یادونه وړ ده چې تر دې د مخه د افغانستان غزنی ولایت هم د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه نومول شوی وو. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی عبدالقادر فاروق د زړه د حملې له کبله وفات شو. قادر فاروق چې په ګڼو فلمونو، تیاتر او تمثیلي ټوټو کې رولونه لوبولي وو او په رسمي ډول د تمثیل د استاد لقب ورکړل شوی وو، په وروستیو کې ناروغ وو چې د تداوی په خاطر ترکیې ته لیږل شوی وو، خو هلته یې په روغتون کې زړه ودرېد او له ژوند سره یې مخه وکړه. روح دې ښاد وي. دا پاتیرو دوه نیو کې د سینما او تیاتر دریم هنرمند دی چې وفات کیږي. تر ارواحات فاروق مخکې د اسدالله تاجزي او آصف جلالی د مرګ خبرونو د هغوی عزیزان او مینوال د ویر پټغر کې نولی وو.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټوي. خو ځینې روان پوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوئ وی کړئ، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ ملا تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
سوري ګړی تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې دي.
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نننم سبا به د لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډیری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خپرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپلې خوښې، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجلې دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګ د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوې و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې باس پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوې و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوې و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقاله لیکنه راغلی دي. او د ورستۍ ولسمه غنه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په موجودي.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټولنې لورې چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپلو جیبونو ورکوي. کلیوال ملګري ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولوي، څوک یې ورکوي؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼي په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل له فرهنګ، له افغانستان، له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتیا. همدا یې اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمینه مساعده کړي او چاپ ته ملاتړ.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او له راتګ سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
دا څه چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل دا څه غنل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم څه یو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیه دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استره اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیغام د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښې په اړه بهراني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده دا غید وژنه نه دي چې من سره غلي دي او یا اپروچ کمیو خو زیات تر داسې ډېر هغه د چکم مده خبره پدې کې کړی دا چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښه په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتنو لاس
بلکې ښه تاسو خو ویل چې ان په هغه اندازه چې تمه کیده نه دی شوی له دغه پیښه راورسته آیا نوی لیکوالان هم رامنځته شول کنه ماغه زړو کار
نوی لیکوالان خو خامخره مختصول یو خود دادی چې نوی کل مخه تراغه خو لکس خلک زیات را مخه ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پستا د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم ده د پښتنو سیمه باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر ان جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغه شتون د وجنه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتون پاکي خلک آماده کړل د سیسټه چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دي.
د یو لسم د سپتمبر نه راوړسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاویې لمخي ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړ؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنل او څنګه
درس ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډېر پام لارنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لته کې په وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوي لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به خای یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټولنه نړۍ دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي د ټولنو وضعیت څه ډول
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته کومو ګورو په نړیوال کچ هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو پر رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ټول ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس ښکارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکې څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوط شوې ده دي چې یو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لريواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حد بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړي کې دی سره خبرې
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت آیدا قانی کون کې دی
دا سیدا چې کانه کون کې خو ورته نه شو ویلای باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون کې کومغو وایو نو بیا به مونږ ود شو مونږ به پزای ودری باید چې مونږ کانه خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس ال ته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري هلته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې ته نزیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پول نه دیخوا چې موږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څنګ شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعری د پیل پاړه درته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زوایم چې لوی لاتی دا کېدلې شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول د شعر راته خوند راکولو. فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدل. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم، ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به ما 15 غزل لیکله، اوس په دوو میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به یې ښه والی وي که بدوالی به وي، دا معلومات ما ته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبر راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي، نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویلی کېږي، نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې دی کم شی لیکي، یعنی یو غزل لیکي په دوو درو میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت یې دا کېدلی شي، دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو، نو لیکلی شمه که نه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مې چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کمه یا مقصد یو ترېنه جلا کمه، نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کمه.
تاسو یوه خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپلې شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده ښه نه ده. که نه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه ښه کېدا لامل کېدلی شي، دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به مو اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، را پاڅېږمه نه مې وي خیالونو کې شعرونه، او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه، او موده کېږي الهام خاطرۍ نه راځي خفه ده، موده کیگی الهام خاپیره نرازی خپه ده ملا را که چه وچ خمه چختونو که شیرونه او چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم را لیگی او چوکشتا پا کاغذونو که شیرونه او هوا حسن ده ریزه ده موسم خ جانانه ده هوا حسن ده ریزه ده موسم خ جانانه ده ساکی را که قربان نن پا جامونو که شیرونه او را تک ته انتظاری ما لمودو نه تگه تگه را تک ته انتظاریم لمودو نه تگه تگه شندم با پلالی باندی گلونو که شیرونه او جلیل زبا کیف ته محبت ور زینی آخلم چی گورم کل ستا پا کتابونو که شیرونه.
جلالی صاحب، اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي، کنه یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي، دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، کنه وایي چې راځه سوچ پې وکړه چې څه وایې.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات، ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي، د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا را اخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله، زما په اند باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاضت هم پکار دی، خو لکه د ریاضت تر څنګ دغسې دی چې یو پیترتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوری یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ. مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ، وروسته یې لیکئ.
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم، نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي، زه وایم چې دغه ښه دي قوي دي، او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي، هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس به داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله. زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه وو، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه وو، ډېر بې وفا کوو لالی به وفا هم کوله. او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، ومن خپل حال ته مې خپله ژړا هم کوله.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم مې لتشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یو کوچنی هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړ غږ مې واورېد. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوتي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړ غږ وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې وویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی، په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خی، پښه د کیلې پوستکی ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د وداسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي.
کوهی مکنه د بل سړی پلار کی چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو لخوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لر او بر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1024 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزي څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفي شاعر و او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بې له عشق بل هیڅ شی نه پیژند. مینه د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر و شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ حزرخانې ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلي کې به دی د یوې ونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به یې ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1913 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته، په دې معنا چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي. دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېلنی و ځان ته لوکړې. نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، دا محنت واړه بې ځایه بې قابو کړي. پر رحمان باندې یاره خوب حرام ده، پر رحمان باندې یاره خوب حرام ده، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز مې اوري، بیوس سوز میاوری، ساز میاوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم.
دې وطن حالات نور نشم لیده، دې وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نه یې چې زړګی مې سپک کړم د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، ته خو دوران کلي رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس څه روان دي، پلاره خبرې چې اوس څه روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، خوف افسوس ارمان په دې کومه، خوف افسوس ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي، د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلاره په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي، دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، چې دې په پل لاړ شمه، پلاره کوښښ کوم چې یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شره خلاص کړم، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته، اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخیت د سپر غوندې سړی نشته.